د افغانستان لپاره د سیمایزو اقتصادي همکاریو یا ریکا ومه غونډه راتلونکې اونۍ د ترکمنستان په مرکز اشکاباد کې جوړیږي. نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیران د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو او همکارۍ په بیلابیلو لارو خبرې کوي، او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سولهییز راتلونکي لپاره د ګډ کار ژمنه وکړه. دوستانو ستړي مشئ، زه اجملان د تایر روشان په تخنیکي همکاري درته د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې هر کله وایم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه ملرو، خو پیل خبرونه کو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو دفاع وزیران او د دوی شریکان نن په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کوي. د امریکا متحده ایالات ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سولهییز راتلونکي لپاره د ګډ کار ژمنه وکړه، او څلور پاکستانی پولیس نن په کوټه ښار کې د طالبانو په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. د خبرونو تفصیل، د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو دفاع وزیران او د دوی شریکان نن په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کوي. دوی به افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو مسله وڅېړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو موضوع د پنځم به غونډې د بس یو اساسي مسله ده. ناټو غواړي چې د بهرنیو پوځیانو شمیر په افغانستان کې له 1500 څخه 1600 ته لوړ کړي. دا ځواکونه به د غوث ملاتړ ماموریت مختوړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سولهییز راتلونکي لپاره د ګډ کار ژمنه وکړه. ډونالد ټرمپ چې نن یې په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره تر خبرو وروسته یوې خبرې غونډې ته وینا کوله، وویل په ګډ کار سره به د توندلارو اسلام پالو تروریستانو مخه ونیسي.
President Xi and I also committed to working toward a peaceful future for
the way was مشر شی او ما د غرض شمنه وکړه چې د افغانستان د سولهی زیراتلونکو لپاره کار وکړو. ترورستان د ټول بشریت لپاره یو ګواښ دی، او موږ به د افراطی اسلام پال ترورزم مخه نیسو.
Islamic terrorism.
د امریکا ولسمشر چې په 12 ورځني سفر آسیایي هیوادونو ته تللی دی، د چهارشنبه پر ورځ چین ته ورسید. امریکا او چین دواړه د افغانستان د سولې په څلور اړخیزو خبرو کې مهم رول لوبوي. د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزو غونډو شپږمه ناسته د اکتوبر په نیمایي کې د عمان په پلازمینه مسقط کې تر ډېر ځنډ وروسته جوړه شوه. افغان حکومت دغه ناستې د پاکستان له لوري د ژمنو د نه عمل کېدو په غبرګون کې ځنډولې وې. نن سهار د کونړ د ناړۍ په ولسوالۍ کې د سیمهیزو پولیسو پر یو موټر د ماین په چاودنه کې 15 سیمهیز پولیس ووژل شول. د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل چې پیش نن سهار شاوخوا 10 بجې هغه مهال وسو چې د سیمهیزو پولیسو رینجر موټر له سړک څخه د تیرېدو په حال کې وو. طالبانو د برید مسولیت منلی او ادعا کوي چې په دغه چاودنه کې 10 تنه وژل شوي دي، خو افغان چارواکي دغه ادعا ردوي. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د غور هرات پر لویه لاره د خوړو نړیوال سازمان اړوند په خوراکي موادو بارش پر باروړونکي موټر له ځان سره وړي دي. د والي ویان عبدالحی خطیبي دا خبر تاییدوي او وایي په دغو موټرو کې هغه غذایي مواد بار و چې د غور په مرکز کې بې ځایه سوي کورنیو ته لېږل کېدل. د ویل دغه موټر د شهرک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملا مصطفی او ملا محسن په نوم د غیر مسؤوله وسلوالو د هغو دوو قوماندانانو تر ولکې لاندې سیمې کې بېول سوي چې اوس له وسلوالو طالبانو سره ملګري سوي دي. تر اوسه د موټر چلوونکو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل سوي. دا تر دې مالا د افغانستان څو مهم خبرونه اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. څلور پاکستانی پولیس نن په کوټه ښار کې د طالبانو په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. پولیس وایي برید کوونکو هغه موټر په نښه کړ چې د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر حامد شکیل پکښې و. په دې پیښه کې د پولیسو په ګډون نه تنه نور ټپیان سوي هم دي. پولیس وایي حامد شکیل په وروستیو کلونو کې د بیلتون پالو کوچنیو ډلو د غړو او یاغیانو په نیولو کې مهمه ونډه لرله. تر دې برید څو ساعت وروسته پاکستاني طالبانو د دې حملې مسؤلیت واخیست. پولیسو په یو اعلامیه کې ویلي چې برید کوونکو له 15 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو کار اخیستی و. د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي د یو اعلامیې په خپرولو سره د دغو افسرانو د وژنې په اړه خواشیني ښودلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په رسمي سفر چین ته تللی پر هغه و ټینګار کړی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د لانجې هوارولو په برخه کې ل خپل نفوذ څخه کار واخلي. ډونالد ترامپ چینني په پیکین کې ل خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره خبرې کولې. د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز راکړې ورکړې مهمه وبللې او امریکایي او چینایي شرکتونو ترمنځ د 250 میلیارډ ډالر په ارزښت د سوداګریزو معاملو د لاسلیک اعلان وکړ. ولسمشر ترامپ زیاته کړه،
I look forward to many years of success and friendship.
زه د ډیرو کلونو لپاره د بریالیتوب او ملګرتیا سترګې په لار یم، څو نه یوازې زموږ خپلې ستونزې بلکې د نړۍ ستونزې هوارې کړو، د لویو خطرونو او امنیت ستونزې. زه باور لرم موږ کولای شو چې تقریبا ټولې ستونزې هوارې کړو، شایي ټولې. په وروستیو میاشتو کې پیونګیانګ ځینې بالستیک توغندي او هم خپل شپږم اټومي ازموینه ترسره کړې چې په دې سره یې د ولسمشر ترامپ سخت غبرګون راوپاروه. ولسمشر ترامپ ویلي چې چین کولی سي د شمالي کوریا لانجه ژر او اسانه هوار کړي، نو پر پیکینګ یې غږ وکړ چې له شمالي کوریا سره خپلې اقتصادي اړیکې پرې کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي تر اوسه داسې پرېکړه نه ده شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ روانه اونۍ په یوه آسیایي اقتصادي سرمشریزه کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې مو ګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا بلجیم په پایتخت بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیران او د دوی شریکان نن د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په پیاوړتیا بحث کوي. په دې اړه به په بروکسل کې له خپل همکار نه تازه حال واخلو. دا به واوري چې ټاکل شوې ده د ریکا یا د افغانستان سره د سیمه ییز اقتصادي همکاري غونډه راتلونکې اونۍ په ترکمنستان کې جوړه شي. همدارنګ به مو د ولسمشر ترامپ له هغه سرګندونو هم خبر کو چې له چینایي چارواکو سره تر کتنې وروسته ویلي دي د امریکا متحده ایالات او چین به په ګډه د یو سولیز او باثبات افغانستان لپاره خپلو کې همکاري او کار وکړي. که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور رپورټونه ولرو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې د یونیسف د اداري په همکارۍ د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام خپرېږي او همدارنګه کور کلم له یادم وباسي. دوستانو د ازادي راډیو ده لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د بلجیم په پایتخت بروکسل کې نن د ناتو د دفاع وزیران په خپل دویم ورځنۍ غونډه کې راټول شوي دي او د افغانستان په اړه خبرې کوي، خصوصا په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د زیاتېدو پر لارو چارو غږیږي. همدا اوس رسر احمد شیبر له بروکسل نه په تماس کې دی. شیبر صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تا به واورو چې آیا د ناتو د دفاع وزیرانو دغه غونډه پایل شوې ده، تاسو ترې څه معلومات ترلاسه کړي دي چې څه پرېکړې او څه خبرې پکې روانې دي په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه؟
مننه دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د ناتو عمومي مشر یانس ستولتنبرګ خبری غونډه ته خبری کوي. څو شپې مخکې د وویل چې مخکې دوی د ناتو دفاع وزیرانو او په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې کوم هیوادونه لري د هغوی پوځي چارواکو غونډه وکړه، او په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي هم وو. د ناتو عمومي مشر وویل چې په څلورو موضوعاتو باندې تمرکز وشو او پریکړې پکې وشوې. لومړی دا چې 3000 نور پوځیان به افغانستان ته نړیوال استوي. دویم دا خبره وشوله چې د افغانستان د سولې له بهیره ناتو ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ افغانستان ته صلح راشي او د سولې له هلو ځلو حمایت کوي. په ورته وخت کې د ناتو عمومي منشي دا خبره وکړه چې د افغانستان حکومت باید اصلاحات رامنځته کړي، د اداري فساد مسلې ته اشاره وکړه، او یو بله خبره چې وکړه هغه وویل چې له پاکستان سره باید ارتباطات ټینګ شي. خو د ناتو عمومي منشي وویل چې د افغانستان امنیت د ټولې سیمې د ثبات بایسکیدای شي. دغه خبري غونډه لا هم روانه ده. شاید تاسو هم اواز اوریدئ.
بله منګه په بیک گراوند کې د سرګندونې اورو، نو لته سره به پر روانو خبرونو کې بیا په تماس کې یو د ناتو د دغه غونډې نتایج به تر هغه پورې نورم را برسېره شي او بیا به لته سونه حال اخلو. مننه کو احمد شیبر او چې له بروکسل څخه د ناتو د نننې غونډې حال راکو. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. یو لنډ خبرتیا نه ورسته د ریکا په اړه چې د افغانستان سره د اقتصادي همکارۍ یو غونډه ده ریپورت لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي راډیو ته غوږیږئ. ټاکل شوې ده چې راتلونکي اونۍ په اشخابات کې د ترکمنستان په پلازمینه کې د افغانستان سره د همکاریو په هدف باندې د سیمې د هیوادونو یو غونډه جوړ شي. په دې اړه له کابل څخه د یوسف خان زدران راستولې ریپورت اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د سازمان ریکا په ومه ناسته کې د شپږمې ناستې پرمختګونه ارزول کیږي او د سیمه ییزو پروژو لپاره په نویو اقداماتو هم غور کیږي. د دغه وزارت وایي شکیب مستغنی وایي ریکا د افغانستان او سیمه لپاره مهم اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي او را روانې ناستې ته به هم درې نوې او مهمې پروژې وړاندې شي. د یو ایساک کال درې مهمې پروژې د شپږمې ریکا د غونډې په چوکاټ کې ومه ناستې ته وړاندې کیږي. لومړی د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو له لارې د افغانستان ښځو اقتصادي وړتیاوې جوړول، د ریکا د سوداګرۍ او صنایع خونې جوړول او بل دا چې د ریکا په چوکاټ کې د څېړنو او ارزونې د مرکز جوړول. دغه ناسته د روانې میلادي میاشتې په 14 او 15 نیټه د ترکمنستان په مرکز اشخاباد کې جوړیږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د دغه هیواد په استازیتوب پکې د ولسمشر دویم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د اقتصادي همکاریو یا ریکا غونډې د تیرو 12 کلونو رئیس جوړیږي. د ریکا په ناستو کې تر ډیره د انرژي په لیک، د ترانسپورټي او ترانزیتي ستونزو او سهولتونو، مخابراتو او د سوداګرو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ریکا په ناسته کې د دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو یا اقتصاد وزیرانو او د 15 نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو د استازو د ګډون ډاډ ورکړ شوی دی. د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو سازمان ریکا د ناستو له پیل رئیس ګڼې پروژې لکه ټاپي، کاسا، زر، د برېښنا د لیږد، 500 کیلو ولټه یا ټاپ، د 15 هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ، چا بهر یو لار او یو کمربند او داسې نورو پروژې چې افغانستاني برخه ده یا خو پیل شوی او یا د ملکي دوه پلان شته. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مواصلاتو د کمیسیون غړي حبیبه سادات وایي د ریکا په غونډو کې تر ډیره پروژې وړاندې کیږي خو عملي کار یې ډیر کم احساسېږي.
تر کومه ځای چې موږ باید ویني یا موږ لمسوو یا د لیدلو وړ ده، یو څه کارونه شوي دي، مګر په هغه اندازه هغه پیسې چې افغانستان ته راغلي په دې هکله خصوصا مواصلات دي متاسفانه
چې نه دي مصرف شوي. اغلی سادات وایي دا پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې ترڅنګ د دغه هیواد په باور جوړونه کې هم مهم رول لري خو د تطبیق لپاره هم باید هوډ پیاوړی وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په یادو ټولو پروژو کې د ریکا د غړو هیوادونو رول او ملاتړ مهم دی او یو پر بل پسې پلي کېدونکي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره د ګډ کار شمنه وکړه. ډونالد ترامپ چې نن یې په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره تر خبرو وروسته وی خبري غونډه ته وینا کوله، دا شمنه تکرار کړه. چین او امریکا د افغانستان د سولې د خبرو دوه مهم اړخونه دي. جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کړي.
د نړۍ دوه مهم قدرتونو امریکا او چین د افغانستان د سولې لپاره پر خپل ژمنو ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې اوس په پیکینګ کې دی، نن سهار له خپل چینایي سیال سره د سوداګریزو او نورو مسایلو ترڅنګ د تروریزم ګواښ ته اشاره وکړه او هغه د ټولې نړۍ لپاره خطرناک وباله. ډونالد ترامپ له ولسمشر شي جن پینګ سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته ویل چې د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره باید کار وسی او د تروریزم د خطر مخه ونیول سي.
President Xi and I also committed to working toward a peaceful future for Afghanistan.
دی وی ولسمشر شی او ما د غرض ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې زیراتلونکو لپاره کار وکړو. ترورستان د ټول بشریت لپاره یو ګواښ دی او موږ به د افراطی اسلام پاله تروریزم مخه نیسو.
رادیکال اسلامیک تروریزم
د امریکا ولسمشر چې په 12 ورځني سفر آسیایي هیوادونو ته تللی دی د چهارشنبه په ورځ چین ته ورسید. امریکا او چین دواړه د افغانستان د سولې په څلور اړخیزو خبرو کې مهم رول لوبوي. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه. خو د همدې کال په می میاشت کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته دا لړۍ څرګندې پایلې پرته ختمه سوه. ملا منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکایي بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا پر پاکستان تور پورې کوي چې له وادي سره سمې د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره قانې نه کړل، خو اسلام آباد دا تور نه رد کړل او وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. تر ډېر ځنډ وروسته د روان میلادي کال د اکتوبر په نیمایي کې د عمان په پلازمینې مسقط کې د امریکا او چین په شمول د دغې څلور اړخیزې غونډې شپږمه ناسته وسوه چې بیا یې هم څرګندې پایلې نه درلودې. امریکا په وار وار په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په هدف د سیمې او مخصوصا د ګاونډي پاکستان پر همکاري ټینګار کړی دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. په کابل کې یو اربیا یو شمیر مدني بنسټونو په افغانستان کې د رواني شخړې او روانو ستونزو د هواري لپاره د لوی جرګې په راغوښتو ټینګار کړی دی. رحمت الله افغاني په اړه له کابل ریپورت راکړي.
د ولسی جرګې ځینې غړي د پخوانی حکومت یو شمیر وزیران او مدني فعالان وایي اوسنی نظام د ستونزو په کابو کولو کې پاتې راغلی او د دغه ستونزو د هواري لپاره د لوی جرګې جوړېدو ته جدي اړتیا لیدل کېږي. دوی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې سره راټول سوي وویل چې دودیزه لوی جرګه له اوسني کړکېچن حالات نه د وتلو یوازنۍ لاره ده. د غونډې ګډونوال او د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورځنګ سیال وویل چې تجربو ته په کتو پخوانیو لویو جرګو د هیواد سترې ستونزې حل کړې دي. د افغانستان د معاصر تاریخ په بلابلو پړاوونو کې تر اوسه یو لس دودیز لوی جرګې راغوښتل سوی چې یوازې د حمید کرزي د حکومت پر مهال څلور لوی جرګې رابلل سوی وي او د قانون ځای هم خپل کړی. په خواني افغان ولسمشر حمید کرزي د روان کال د میزان په شلمه یوې خبري غونډې ته وویل له اوسنیو ستونزو نه د وتلو لپاره باید دودیز لوی جرګه راوبلل سي. د ولسی جرګې غړي او د غونډې بل ګډونوال عبدالرحیم ایوبی وویل اوس مهال افغانستان د امریکا، روسیې، ایران، پاکستان او د یو شمیر نورو هیوادونو په نیابتي جګړو د بدلیدو په حال کې دی. ښاغلی ایوبی وای د دودیز لوی جرګې لپاره د لایل لري او ټینګار وکړ چې لوی جرګه کولای سي د یادو ستونزو هواري ته یو طرحه جوړ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست کڅه هم په دغه غونډه کې د یادو سیاسيونو او مدني فعالانو د غوښتنې په اړه څنګه وایي خو په ټوله کې څرګندوي چې د لوی جرګې د جوړېدو میکانیزم او ترکیب په اساسي قانون کې واضح شوی. د ولسمشر د ویندو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل له روانو ناوړو حالاتو نه د وتلو لپاره تر ټولو غوره اقدام په اساسي قانون عمل کول دي. د لوی جرګې د جوړېدو میکانیزم او ترکیب په اساسي قانون کې وضاحت لري او مکتمل لري چې ټول سیاسي جریانونه او عام ولس اساسي قانون د عمل اساس او معیار وټاکي او په اساسي قانون عمل وسی مکولای شو ولسواکي په افغانستان کې د یو ارزښت په توګه عملي کړو. خغلی مرتضوی زیاتبی دوی د هر هغه اقدام هر کله کوي چې د افغانستان امنیت او د ستونزو په هواري کې له حکومت سره مرسته وکړي.
تازه دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په بل خلایت کې کوچیان شکایت کوي چې سلګونه جریبم زراعتي مځکې او د څاروي او څړځایونه د سیمایزو زریواکو لخوا غصب شوې دي. کوچیان یوازې د څړځایونو د غصبېدو شکایت نه لري، بلکې دوی وایي چې په سیمو کې د څښاک اوبه نشته، سی خدمات نه لري او ماشومان یې له پوهنې هم بې برخې دي. مجیب رحمان حبیب زی په اړه رپورټ راکړي.
په بل خلایت کې د کوچانو ریاست مسولان وایي چې په 15 ولسوالیو کې سیمایزو زورواکوی سلګونه جریبه ځمکه د وسلې په مټ خپله کړې ده. د باغ د کوچانو ادارې رئیس غلام فاروق عبیدی ازیر اړو ته وویل چې په خلم، چهاربولک، دولت آباد، شولګر او چمتل ولسوالیو کې محلي زورواکو د وسلې په مټ د هغوی کرهنیزې ځمکې او مالسرونه غصب کړي او په کې کښت او زراعت ترسره کوي. عبیدی زیاته کړه، علاوه پر دې ستونزو کوچان په خپلو سیمو کې صحي خدماتو، تحصیل، د څښاک پاکو اوبو ته هم لاسرسی نه لري او ورسره په ستونزو کې دي. ښاغلی عبیدی وویل په شمال ځون کې د کوچانو د سرتاسری شورا مشر سید محمد حریق وایي چې د شمال په سطحه بلخ ولایت کې کوچان تر ټولو زیات په ستونزو کې دي. هغه زیاتوي چې محلي اداره ورسره دوه ګونی چلند کوي. دا خبره په بلخ کې د کوچانو د دولتي ادارو چارواکي هم تاییدوي. حریق وایي چې په بلخ کې لسګونه زره کوچان موجود دي، خو یوازې څلور ابتدایي ښوونځي ماشومانو ته جوړ شوي او د تحصیل زمینې نشتون تر څنګ دوی له سرپناه او مناسب اسکان څخه هم بې برخې دي. هر کال د ژمي په راتلو سره د واورې او باران د ورښت او د یخنۍ زیاتوالي په دلیل زرګونه رسمواشي د کوچانو په مختلفو ولسوالیو کې تلف کیږي. اوس مهال د کوچانو شورا مسؤلان وایي چې ژمی په راتلو دی او د هغوی مواشي ته د مالسر د نشتون تر څنګ ولفه هم نه ده موجوده. سید محمد حریق د کوچانو د ستونزو په باب داسې وویل: باید یاد کړم چې تر دې دمخه هم په کراتو د بلخ ولایت کوچانو د خپلو زراعتي ځمکو او مالسرونو په اړه غږ پورته کړی او شکایت کړی، خو له کلونو راهیسې یادې ستونزو ته د حل لاره نه ده موندل شوې. یوازې بلخ نه دی چې کوچان له داسې ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دي. په شمال ختیځ کې له بدخشان ولایت څخه رانیولې، په شمال لویدیځ کې د بادغیز ولایت تر لرو پرتو سیمو کوچان او ماشومان یې صحي خدماتو، تحصیل او مناسب اسکان ته لاسرسی نه لري. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي رادیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستان او تر خبرتیا مخکې مو په بلخ ولایت کې د کوچیانو د ستونزو په اړه واوریدل. په کوچیانو سربیره یو شمیر هغه خلک چې له خپلو کورونو د جګړو او نورو ستونزو له کبله بې ځایه شوي دي هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د یو شمیر هغه اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د کډوالۍ او بې ځایه کېدو له کبله ستونزې لري.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه امیکې هلي وټول کارمندان ته د راځي ازادي موږ تقریبا درې سو کوره د زمرات څخه مهاجرین راغلي او اشتغالته د شورغان علاقه او دارنګ د سیپول په دانه شپک ترشنا اسمان لاندې ژوند کو شنان مون ټول یې خوله حاکم موږ ازوغ شي د معلوس او هغه ټول مکمله پېښان ورن اور واچل د هم ټکو څخه په شرایط واخل او ځل ته فدا سره دا باندې ژوند کو نه حکومت او دا رنګ هیڅوک نه راغلی پر موږ پښتنه نه کړو حکومت مو سره هیڅ نه کوي نه کوي نو موږ هیله کو د حکومت ته مشران څخه چې موږ دا आवाज واوري د موږ سره خپل هم د دې سره وکړي چې موږ سره کومکونه وکړي موږ هغه څه چې ازوغونه و دا رنګ څه چې موږ کله غلی او کورونه وګره دا ایشان ورن اور واچل نه هیڅ شی د خدای نه لرو نکردی لوری نداست نه است بس آسرونم در ماشمان سره را باسلی دی شهی در خدای نست ماشمان مطور دست بشت یخ باوله یخ دیر یخ دی پا دی منتکی مجموع جهله دی چه جرس جر المصر یو نو همکاری بسی بسران
السلام علیکم زده باد غسته ولایت ده غورمک ده ولایت سواله این اصاف سر تاریخی هم ما در آزادی را دوست دام پیغام دید که مور کتنیان لویان سور در یخ غلاس مرسه از مور آواز در لورور لورسوبی تا واقع در وار غور پیر که مور غور دیگه مور یخ مور که پسیزنی و پخیمه که ناس و افتا که توب دیگر 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 دیگر
دوستانو تاسو موږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني سپادو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اورېدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه وایي دا چې زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لري په مستقیمه توګه اورېدل شي، بلکې تاسو کولی شئ چې زموږ ریپورټونه، خبرونه، مطالب او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل او عکسونو سره وګورئ. دا به پانی پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. دا لخکرګه خار یو وسیدون کې کلک او ارسانه واټر پمپونه جوړي. 25 کلن داد محمد وای اول دا واټر پمپونه له شوکه جوړول خوسی په کاروبار بدل شوی او کاریم او لیوی ورزی بلتا پراخی. سمو همکار الیاس تای د لخکرګه خار په یو بیروبار کوڅه کې د داد محمد دکان ته ورغله.
د زړو وسپونو او ډول ډول پرزو په یوه پخوانی دکان کې د خړو سترګو یو ځوان بوخدای واټر پمپونه جوړوي. 25 کلن داد محمد وایي د غوسپونو د ټوټو نه د یو واړه خو کلک او اقتصادي واټر پمپ د جوړولو کار له شوق شروع کړی چې پاکستان ته تللی او تر ویدو وروسته په نور وسایلو بدلېدلی.
په اول وار چې هلمند ته راتلله چې نایي راتلله تقریبا څلور یو نیم سل شمسان دی غوښتلې، نو ډېر مشکلات یې ډېرو بیا چې عوارض وکړي جوړېدل هم نه. په دغه کې بیا بل رقم پاکستاني ډونکیان راتلله د لاور سه، هغه په یوه شمسي چلېده خو قیامت یې ډېر لوړ، شل کیلو وزن یې هم درلودلې، د هغه ځای مصرف هم ډېر بین اتلي او قیامت یې تقریبا 6500 پاکستاني روپۍ وې دلته. نو زه وایم ملګري مې دغه شی سره برابر کړي. بیا مې یو خراد والا ملګری و، هغه سره مشوره وکړله، دغه د 3 واټر پمپ واټر باډي مې راواخسته. دا همدلته د سل ځای ورکې دا برق مای سل هغه ورچو، بیا ګلبرنګان، بیا اصلي ګلبرنګان ورچو، دغه بیا لیکنه کوي په ډېر سره. په یوه نیم سل سولر باندې دا کار کوي.
د لشکرګاه ښار او ځینو نورو ولسوالیو پرته چې د کجکي د برښنا د فابریکې برق کاروي، د هلمند نوي سره نسیمي او خلک برښنا نه لري. داد محمد وای د نیمروز او فرا په شمول د کابل او پکتیا ولایتونو هم خلک ورته ورځي او د د پلاس جوړ شوی واټر پمپونه رانیسي. د جنوب غرب داوزی په زورګونو خلکو ته اقتصادي ګټه رسولې ده. داد محمد وای د پلاس د جوړ شوی واټر پمپ ماینه ورسته په لشکرګاه کې د چینایي او پاکستانی واټر پمپونو بازار پکې سوی دی.
نو لاسی جوړ دی اوس ډیر وسایز بیا هغه چې شپږ زره قیامت یې درلودل پاکستاني هغه څوک نه وړي دغه وړي او پاتې سو هغه څلور سولر چې غوټه هغه چینایي چې راتلله هغه قیامت تقریبا 12,500 روپۍ پاکستاني. نو هغه هم اوس خلک نه کاری، اوس ټوټل خلک دغه کاری. نو دغه کار کامیاب دی. اوس موږ وخته تقریبا دغه ته کابل ته مماسته ویل دي، پکتیکا ته مماسته ویل دي، غزنی ته مماسته ویل دي.
که څه هم څو کال وړاندې د بریتانیا د پراختیايي ادارې ډي اف آی ډي په مالي مرسته د مرسکور موسسې په وړاندیز د هلمند زرګونه ځوانان د تخنیکي وسایلو سره د بلدتیا او زده کړې په مسلک ورزول سوخو. داد محمد وای د تخنیکي وسایلو د جوړولو سره شوق لري او په دې اړه کوم زده کړې نه دي کړې. د نادلی اوسیدونکو کله خان خروټي وای د داد محمد پلاس د جورسی واټر پمپ تر رواجو ورسته ل اضافي مسارفو خلاص وی دي.
کلس به بهراني واټر پمپونه دل تراتلو موږ له څو مشکلات سره مخامخ یو دي. برېښنا نشټواله او سپیلمن کې برېښنا و یا نه و، که په خار کې په اطرافو کې نسته الته د برېښنا کمی و. دوهم که بچا ډېر ځلي واټر پمپونه د دې لپاره خاص چلندول چې وبور باندې راپورته کې دا غټ مشکل و. ار سړي دومره توان وس نه لري چې واټر پمپ په مرته واخلي او ډیزل هم ورواچي یا له برېښنا خاص کار واخلي. څلوروي ساعته برېښنا موږ په سیمه کې نه لرو. دغه للمریض برېښنا یا شمسي کار اخلي او د قیامت له پلوه ډېر ارزانه دي، د کیفیت له پلوه کیفیت سم ده. نو دغه سیمه د خلکو لپاره د هلمند خلکو لپاره ډیر اقتصادي او ډیر ګټور پریوزي.
حکومت په تیرو شپږو کلونو کې هغه کسانو ته ډیره کمه توجه کړې ده چې اختراع کوي او یا په پخوانیو جوړ شوو وسایلو کې نویوالی او اسانتیا راولي. داد محمد وایي که چیرې پاملرنه ورته وسي او یا په تخنیکي برخه کې زده کړې وکړي کولی شي نوي شیان اختراع کړي یا په پخواني سیستمونو کې نویوالی راولي. همدلاستی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدرمن دوستان ته زموږ غږ ازادي راډیو نوري د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 2.89 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضحه توګه اوریدل شي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورتللی شي azadiradio.com مو د ویب پاڼې پاته ده. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. یو اربیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی له فریبا ظاهر ناوړو.
د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو دفاع وزیران او د دوی شریکان نن په افغانستان کې د غوښ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې اعلان وکړ چې افغانستان ته د نور پوځیانو د لیږل موضوع د پنځمبه غونډې د بحث یو اساسي موضوع ده. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سولهییزې راتلونکې لپاره د ګډ کار ژمنه وکړه. ډونالډ ټرمپ چې نن یې په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره تر خبرو وروسته یوې خبرې غونډې ته وینا کوله او ویل په ګډ کار سره به د توندلارو اسلام پاولو تروریستانو مخه ونیسي. نن سهار د کونړ د ناړۍ په ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوه موټر د ماین په چاودنه کې 15 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار شاوخوا 10 بجې شوې ده او په دې موټر کې څو تنه نور هم ټپیان شوي دي. تر دوه اونۍ وروسته لا هم د کونړ د مرستیال والي د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. محمد نبی احمدی دوه اونۍ د مخه په پاکستان کې د نامعلومو کسانو لخوا تشتول شوی دی. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال زرتشت شمس نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره اړیکې او هڅې دوام لري. څلور پاکستانی پولیس نن په کوټه ښار کې د طالبانو په یو ځانمرګي برید کې وژل شول. پولیس وایي برید کوونکو هغه موټر په نښه کړ چې د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر حامد شکیل پکښې و. په دې پیښه کې د پولیسو په ګډون 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په رسمي سفر چین ته تللی پر هغه یوه ټینګار کړی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د لانجې د هوارولو په برخه کې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي تر اوسه داسې پریکړه نه ده شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ په یوه آسیایي اقتصادي سرمشریزه کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل تفصیلی په ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په هند کې د جنسي تیری د قربانیانو د ملاتړ لپاره قوانین په بشپړ ډول ناملي کیږي او په ډیرو مواردو کې له قربانیانو سره له درناوي پرته چلند کیږي. د سازمان په یو رپورت کې چې نن خپور شو د هند په څلور ایالتونو هریانا، اتر پردیش، مدیا پردیش، راجستان او په پلازمینه نوې ډلی کې له خلکو سره مرکې کړي چې د جنسي تیری تر ټولو زیاتې پیښې پکې ثبت شوې. دا د رپورت مهمه برخې له فرشتې جلال زئی څخه او ورپسې ازادي راډیو هغه ځنګړې پروګرام چې د ماشوم د حقونو په اړه دی او د یونیسف له ادارې په همکارۍ جوړې اوریدل شي او کور کله هم لا یاد مباسي.
د بشری حقوقو د ترنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي په هند کې د جنسي تجاوز د قربانیانو د مسؤلیت او له هغوی سره د عدالت د تامین پر لار جدي ستونزې پرتې دي. دغه سازمان په نوي رپورت کې چې نن په 2 اتیا مخونو کې خپور شوی د جوتی سنگ پانډې په نوم پر ویزوانی محصلې جنسي تیری ته چې په 2012 میلادي کال کې په هند او تقریبا ټول نړۍ کې غوغا جوړ کړه اشاره شوې ده. پر رپورت کې راغلي چې هغه حقوقي اصلاحات او نور قوانين چې پر جوتی سنگ ته جنسي تیری وروسته جوړ شوی په بشپړ ډول نه دی عملي شوی. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په ډیرو مواردو کې لیدل شوی چې د هند پولیس او درختونو کارکونکو د جنسي زور زیاتی او تیری د قربانیانو شته سپکاوي کوي یا شچلن نور سره کوي. د رپورت په حواله د هند پولیس په مکرر ډول د جنسي تیری د قربانیانو د شکایتونو له ثبت ډډه کوي او د داسې پیښو قربانیان او شاهدان ډیر محدود حقوقي ملاتړ لري. د کاجل په نوم یوې نجلۍ چې جنسي تیری ور باندې شوی د بشري حقوقو سازمان ته ویلي یو شزی پولیسی پښتون راځه وکړي چې پر ما زیاتۍ سوې ما ورته ویل چې راپور یې جوړ کړ او بیا ولاړه عدالت را سره ونوسو. پولیسو رشوت واخیسته او مجرمي خوشی کړ. پولیس دا فکر نه کوي چې زه شزی معلومه سره بچوسی. د بشری حقوقو سازمان وایي چې د جنسي تیری قربانیانو ته محدود صحي خدمات او د مجرمینو د جزایی محاکمو پر مهال د قربانیانو لپاره کم حقوقي مسؤلیت ستونزه لا زیاته کړې ده. په هغه سازمان کې وڅارون کې جیشری بجوري ویلي دا شزی اکثرا د کورنیو ملاتړ نه لري او مشورې ته زیات اړتیا لري، خو له لویو ښارونو پرته د هغوی لپاره داسې خدمات نشته. په هیومن رایټس واچ کې د جنوبي اسیا د هیوادونو مسؤله میناکشي گنگولی وایي چې 15 کاله مخکې په نوي ډیلي کې ډله ییز جنسي تیری د هند خلکو ته ټکان ورکړ او خلکو د جنسي تجاوزونو په وړاندې د زغم د پای ته رسیدو او په قوانینو کې د اصلاحاتو غږ اوچت کړ. خو د میناکشي گنگولی په وینا سره لدی چې په هند کې مضبوط قوانین او پالیسي شته، باید ډیر کار وسی او قوانین په بشپړ ډول عملی شي څو روغتونونه او محاکم د جنسي تیری له قربانیانو سره له درناوي ډک چلند وکړي او عدالت تامین کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، لکه څنګه چې مور پلار پر اولاد حق لري، همداسې اولادونه هم په مور پلار ځینې حقوق لري چې باید پر ځای شي. دا چې ماشوم د پیدایښت له لومړۍ ورځې څخه پر مور پلار کوم حقونه لري، د خبرونې له میلمه څخه پوښتو. له موږ سره میلمه دینی عالم شمس الرحمن فروتندی.
کله چې ماشوم دنیا ته راځي، د اسلام له نظره یو څه مادي او معنوي حقوق لري. اولین حق د ماشوم د معنوي لحاظ نه دادی چې کله ماشوم دنیا ته راځي، د اسلام له نظره د ماشوم په خه غوکه اذان او په چپ غوکه اقامت وشي. د دې نه وروسته بل حق د ماشوم دادی چې هغه ته حق نسب هم ویل کیږي، چې په ماشوم باندې خه نوم کې خودل شي، داسې یو نوم چې په آینده کې دا ماشوم په دغه نوم سره فخر وکړي، داسې نوم نوی چې کله چې د ماشوم غټ شي او بلوغ سن ته ورسیږي په ټولنه کې په دغه نوم سره وشرمیږي. یعنی ښایسته او ښکلی او معنوس او پرمعنا نوم وي چې دا د والدینو مسؤلیت دی چې په خپل ماشوم باندې د نوم باید کیږدي. بل حق د ماشوم دادی د ولادت نه وروسته که یو انسان وسه ولري، که هغه ماشوم جلی وی یا هلک وی، په اوم ورځ ماشوم ته عقیقه وشي. عقیقه په دې معنا دی چې په اوم ورځ که د ماشوم والدین مور او پلار او کورنۍ اقتصاد خوي، نو که هلک وی یا جلی وی، د هغه لپاره یوه پسه ذبحه کی د الله په نامه، او د دې پسه ذبحه په فقرا او مساکینو خپلو خپلوانو باندې وویشل سي، چې دا یو ډول صدقه ده او یو ډول شکرانه دی د دغه ماشوم د پیدایښت لپاره. چې متاسفانه په افغانستان کې او په ځینو ولایاتو کې کله چې هلک دنیا ته راشي، نو د هلک لپاره ښې میلې نیول کیږي، په اصطلاح شب شش نیول کیږي، اما کله چې لور پیدا شي، متاسفانه دا تبعیض وجود لري چې د لور په خاطر هیڅ کار هم دوی نه کوي، چې دا د اسلام له نظره مردود دی. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سو بین اولادکم، تاسو د خپل اولادونو په منځ کې تسویه وکړئ، مساوات وکړئ، په مادي او معنوي لحاظ نه د خپل اولادونو په منځ کې تبعیض باید ونه کړئ.
او کراسوسی برخه ته یو ماشوم چې کانډای ته راځي، له صحي نگانه د کوم حقوق لري په خپل کورنۍ باندې؟
بله، د صحي لحاظ نه څو حقونه لري. اول حق دا دی چې کله ماشوم دنیا ته راځي، نو دا ماشوم ته باید مکمل په هغه مدت کې چې کوم اسلامي شریعت ټاکلی دی شوده، البته د مور شوده ورسیږي. نبی صلی الله علیه وسلم د ماشوم د صحت په خاطر فرمایي چې ان الله تعالی تعالی وضع عن المسافر الصوم. دې حدیث شریف مفهوم دا دی چې په سنن ابو داود کې را نقل شوی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سبحانه و تعالی د مسافر څخه روژه معاف کړی دی، په دې معنی چې بیا وروسته قضایی را ګرځوي. همدارنګه د هغه مور څخه دا یعنی روزه ساقط دی، باید وی ننیسی چې کوم هغه مور حامله وي یا مردعه یا شده ورکون کی وي. دا په دې خاطر دی چې کله مور روژه ونیسي کیدای شي چې د دې شده کم شي، کیدای شي چې د دې ماشوم وږی پاتې شي، نو د ماشوم د صحتمندی په خاطر او د ماشوم د سلامتی په خاطر حتی د الله سبحانه و تعالی یو فریضه چې هغه عبارت د روژه ده هغه باید مور وننیسي. اما کله چې ماشوم د شده نه جلا کیږي او کله مور صحتمنده کیږي بیا نو په کار ده چې د خپل روژه قضایی راو گرزوی.
بله فکر کنم دیدی بلی پختنی زواب هم تاستنا چویل چه ماشوم دی تغذیه پا برخه که اسلام که چویل سویدی
پلار بانده واجب دی چه دیدی ماشوم دی مور د تغذیه پا اره متوجه وسی، یعنی فرض دی چه دیدی ماشوم پلار دی حلال لار نه دیدی ماشوم مور داست تغذیه که چه دا مور و کولیسی پسایی توگا از چه لازم دی دا خپل ماشوم تا شده ورکی او کلا چه دو شده نجلا کیگی دا مور مسئولیت دی، دا پلار مسئولیت دی، دا کورانه مسئولیت دی چه ماشوم تا دا سه غذا ورکی چه اغا هم صحی وی هم حلال وی هم بالاخره دا ماشوم اغا ضرورتون پورشی. الله سبحانه و تعالی پا قرآن عظیم شان که فرمایی چه ولا تلقو بی ایدیکم الی التهلکه، تاسه په خپل لاسونه زانونه حلاکت سره مواجه کوي بنه. د دې هدف دا دی چې کله یو ماشوم تغذیه ته توجه نشي او بالاخره یو ماشوم طعام و غذا و بالاخره خورد و نوش ته توجه نشي نو کیدای شي هغه ماشوم ضایع شي یا حد اقل که ضایع نشي د دې ماشوم رشد و نمو د سه په نورماله توګه و نشي. چې دا خپله په دې معنا دی چې ماشوم حلاکت سره دوی اچوي او د اسلام له نظر جدن مردود دی.
بله تعلیم او زده کړه هم هغه څه دي چې د انسان په ژوند کې یو ډیره مهمه برخه جوړوي. کراسو تعلیم او زده کړې ته اسلام کې د زده کړې په اړه څه ویل سوي دي؟
په اسلام کې په عمومي توګه تعلیم او زده کړې ته تشویق شوی دی، حتی نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې دلته د مسلم لاندې مسلمه یعنی خزینه هم شامل دی. او همدارنګه دا تعلیم فرق نه لري چې هغه ماشوم وي که هغه ښځه وي که هغه نارینه وي، ځوان وي، پیغله وي، سپینګیری وي، په هر مرحله کې د تعلیم په مسلمانانو باندې هغه تعلیم چې ضروری دی، هغه تعلیم که هغه دینی وي یا دنیوي وي، چې د هغه تعلیم په اساس یو مسلمان یو انسان وکولی سي ژوندانه امور کې موفق او کامیاب وسي، چې دا تعلیم ماشومانو ته هم متوجه دی. یعنی ماشوم د تعلیم په برخه کې په اسلام کې د سن او کال قید نه دی راغلی. یعنی هر کله چې ماشوم وکولی سي چې تعلیم وکړي، ولو که هغه دوه کلن وي درې کلن وي او کلن وي، فقط د ماشوم استعداد ته باید وکتل شي او په همغه وخت کې په ماشوم باندې تعلیم او زده کړې شروع سي. اما دا زده کړه او تعلیم په داسې یو انداز سره وي چې یعنی په ماشوم باندې فشار را نشي او ماشوم زړه د تعلیم او زده کړې څخه تور نشي. او همدارنګه نبی صلی الله علیه وسلم په ډېرو روایاتو کې د مور او پلار په دې باندې تشویق کړی دی چې خپل ماشومانو د زده کړې په هکله توجه وکړي او ماشومانو ته هغه علم او هغه زده کړې وروښیي چې کوم د یو ماشوم په حیث د ماشوم په حیث د انسان ورته ضرورت دی.
بله اوس را ګرځو د امنیت برخې ته. روښانه خبره ده چې که چیرې امنیت نه وي نو نه زده کړې کیږي او نه ژوند په نارمال ډول مخکې ځي. د امنیت په برخه کې د اسلام دین څه ویلي دي چې څومره سهولت باید ماشومانو ته وي؟
یو خو عمومي امنیت دی چې هغه د ټولنې امنیت دی
په خپل د یو کورنۍ په ساتنه د یو ماشوم
چې هدف. بله بالکل هدف د ماشوم د امنیت دا دی چې ماشوم په عمومي توګه سالم پاتې شي، حتی یو ماشوم په کور کې یوازې پرې نه خودل شي. کله چې ماشوم چیرته لوبه کوي، دغه د لوبې په میدان کې داسې اشیا او داسې شیان موجود نه وي چې کله ماشوم هغه اشیا سره تماس ونیسي نو ماشوم متضرر شي، یا کله چې په کور کې په طور د مثال برقی وسایل او اسباب وي نو دلته په مور و پلار باندې او همدارنګه په کورنۍ باندې واجب دی، لازم دی چې د اشیا او وسایل هغه اشیا او وسایل چې کوم د ماشوم ورسره تماس ونیسي نو ماشوم متضرر کیږي، دا اشیا باید لرې وساتل شي. او همدارنګه بل امنیت روحي او رواني دی، یعنی ماشوم سره داسې یو چلند او داسې یو برخورد وشي چې هغه چلند انساني وي، اخلاقي وي، اسلامي وي. حتی علما فرمایي، دانشمندان فرمایي چې ماشوم باید په داسې یو ډول سره تربیه شي چې حتی دی په مجالس و محافلو که هم شرکت کوي داسې احساس دی حقارت ونه کړي، یعنی ماشوم ته په درنه سترګه باید وکتل شي. او همدارنګه په هغو کورنیو کې چې تاوتریخوالی وي متاسفانه هلته ماشومان صحیح وده نه کوي، او همدارنګه هلته ماشومان ته سی رواني او ذهني مشکلات پیدا کیږي. یعنی حتی کوشش وشي چې په کورنیو کې مور و پلار او نور کسان تشدد و خشونت جنگ جګړه ونه کړي، خو تصادفاً که وشي هم باید دا د ماشومانو د سترګې څخه لرې وسي، ځکه چې دا د ماشوم په رواني امنیت کې بد اغیزه لري.
ډیره زیاته مننه، خیر اوسې.
تشکر تاسو.
قدرمنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د دینی عالم شمس الرحمن فروتن خبري په اسلام کې د ماشوم د حقونو پاکله واوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
لنګ احمد دا لنګ دومره بد تاثیر باندې کی لکه په اوس یا لنګ چې وای د څه وګن لکه دا اوس چې بیا په مرمه وشتلم دومره بد تاثیر باندې کی
دیو معلول غږ مو اوریدل چې خپل ژوند څخه شکایت کوو. مسئول کسان دوی ته څه ځواب لري؟
په بیلابیلو برخو کې، حتی د دوی د صحت په برخه کې دا ښه خدمات ورته کیږي، یعنی په ځکه چې دوی کوم ستونزې لري ورته سند ورکول کیږي، رسمند مکتوب اساس دوی ور معرفي کیږي تر څو د دوی درملنه وشي.
نن په همدې کې لږیږو ملتیا مو وکړي. قدر منه اوردونکو، د افغانستان ډیری اوسیدونکي په تیره بیا معلول کسان لګن ستونزو سره مخ دي. دوی وایي اقتصادي ستونزې، سیمه مشکلات او د ځینو خلکو بد چلند نور لزوند څخه نایل کړي دي. بل خو یو شمېر عام وګړي بیا له معلولینو څخه سر ټکوي، وایي چې دوی ژر غوسه کیږي ان تر دې چې وار هم کوي. اوس مهال یو سل شل زره معلول کسان چې په جنگ جګړو کې د بدن غړي زیانمن شوي دي د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې ثبت دي. دا چې یاد شوي وزارت کوم کارونه ورته کړي وروسته ورپنې غږیږو. په پیل کې معلول شوی جمیل وایي چې ولې بې حوصله شوی دی.
د پښې د قطع کېدو سره تاوان حوصله ډېره کمه شوې ده. هم شاید از ما د سترګو دي دور سره کم شوې ده. مثلا نور په وجود کې ډیر پخ سره راغلی دی. کور بچان یې د غاړي وسیږي کنه، د سړی اعصاب زیات خرابوي. او په دوم قدم کې چې د خلک وینو چې مثلا روغ جوړ ګرځيږي او موږ داسې مثلا یا پخ نشته یا داسې مثلا دغه په اندازه دغه وخت کم سیټ یو څه بایوسیت دریږي، او خصوصا په هغه کوم ځای کې چې په روغ وخت کې ګرځېدلی او اوس هغه ځای ته چې هلته ډیر سړی مایوسه کیږي. زه اوس داسې درته وایم چې یو چاره کشه هم د بازار نه کور ته وړی نشم، که چې د ډیره پورته کټ ده.
له معلولینو سره تریخ چلند او غوی په بیلابیل نمونه یادول د دې سبب کیږي چې معلول کسان په رواني لحاظ وځپل شي. احمد جان چې لډیرو کلونو را پدی خو معلول دی وایي
د افغانستان د معلولین چې دي دا قهرمانان دي، د وطن دي، دی قرباني ورکړه. زه د مقاموس خون هم دا غواړم، ولس نه هم دا غواړم چې په هر کلی کې یو معلول دی، په هر کور کې یو معلول دی، د دې سره دی راوی هدي رسي وکی. ځکه هغه وخت کې چې دوی په ماین باندې ورتله، په ټانګ باندې ورتله، په توپ ورتله، تیاری سره جنگېدل، آیا هغه وخت کې دوی نه وپوي؟ ښه پوهی وه. په دې معلولینو کې مونږ جنرالان هم لرو، په دې معلولینو کې مونږ سیما صاحبان هم لرو، په دې معلولینو کې مونږ معلمین هم لرو. آیا له زنانه یې ونیسي تر مردانه پورې؟ یا د لنګ احمد دا لنګ دومره بد تاثیر بند کوي لکه په اوس یا لنګ چې وایي داسې وګڼ لکه دا اوس چې زه بیا په مرمۍ وشتلم، دومره بد تاثیر بند کوي. یا دا ډېر بد لفظیت دی، یا وایي ګوډ راغی یا لنګ راغی، دا به وایي یو قهرمان معلول ورته وایي.
جمشید بیا وایي چې د سختګي غړو کارول بیا یو بل مشکل دی چې دی ډیر پازاب کړی، خو څه وکړي له مجبوریت په سختګي پښه ګرځي.
سختی را باندې ډیره تیره سوې، بیا یو په خاص سختګي په خبرې کې زه ډیر په تکلیف او مزالات می شخ پاتې سو. سیغه نو بس ماته معلومه، خدای ته معلومه سي. کته منډه کا پورته منډه کا جنگ جدل پریشانی جګر خونی بے پیسگی زخمی گیری ورورم شهید سب منگه خور از پزون که نزنی زنی خوری که رکتی را بده وای خود در طول خبری همی خواهد سزد ما پا خمین بندی والو تا در بلی خواهد در دیر تکلیف و سماتا میلاو ست نزاغ رقم دالا داده منگ در افغانستان در خلق بنونو سخ شدی.
در کورانه نفقه بیا تر طول لوی مشکل دی چه معلول و کسانو تا ور لغاری دی. نایم وایی چه لیوی خوا معلولیت لبلا پلا ودا چه در کورانه غری کم چه غواری خوزه نشم برا برا ولی دام دیر زوروی.
کور که مگا آتنا پریو وقتی که چه مگا ماین وار وزولو نو موږ به دغه خپل ځان ته هم چې کتل چې هو ته وګوره چې موږ پښیم د لاسه لاړلې، موږ په آینده کې کاروبار هم نشو کولی، موږ به څه کوو؟ دغسې ژوند په موږ تریخ تمامېدلو. فرض مثال چې ماشینه هغه وخت کې درلو بدل، بیا ماشینه په موږ باندې قطع شول، د بلې خانم پښې دغسې به موږ کاروبار نشوی کولی، نو ژوند په موږ باندې ډېر تریخ تمامېدلو، ځکه چې د اولاد نه پخم نه پیدا کېدله. یوه نمره یې راکړې ده، تر اوسه نه جوړه ده، هم جوړه نه ده.
درناوی، مهربانی، ښه خبره هغه څه دي چې معلول کسان ژوند ته امید ورکوي. عبدالکریم ساپای وایي چې موږ له چا څخه د نقدي مرستې تمه نه لرو، یوازې ښه چلند ترې غواړو.
نامیدگی و چه کلا چیرته مثال پرزن کار ته روان شلو چه یو چیرته منگ تا کار پیدا شی آلتا به منگ تا ویل چه تاسو نشه که ولی چه کار و که تاسو توان ده کار نلره، دقیق زمنگ بد خطره و که مشران دی که کشران دی ده دولت مردان کسان دی مثال عادی خلق دی تجاران دی دوی باید معلولینو سرم رسته و که نقدیم رسته نشه که ولی ده جبم رسته و که خی اخلاق ورسره و که مثال یو نوازش وکی ورته چې هغه معلول ازلې ونول ویږي، او کچیر ته هغه تهدید شي، توهین شي، تحقیر شي، بیا هغه دونه چې مثال پرزن غم لري، غم دوه چنده سل چنده کیږي، مایوسه کیږي، نه کار کولی شي. وای یو متل ده، دست شکسته کار میکنه، دل شکسته کار نمیکنه.
دیو کسانو خبرې به هم واورو چې وای معلول کسان تریخ چلند کوي.
ما خپل په سترګو لیدلې دي چې مایوبین په لرګیو باندې موټر وهي او شیشې ماتوي، مایوبین خلک وهي. دلته مظاهره و د مایوبین موټر چلول، موټر نه پرېښودل، په وجه چېرته چې ودرېږه بس شروع ورته کول بدون لیدنې چېرته چې ودرېږه، د بس شیشې ماتې کړې، د بس چې کړل کانځا کوي، زشت خبرې کوي، خلک وهي، دومره خوشنط نه کار اخلي چې حتی د دې موجب کې چې نور خلک مایوب کړي.
دی ورونو کې هم داسې کسان دي چې ډیر د چوکات نه وځي، او ډیر داسې خبرې د خوله نه بعضې وخت صادرېږي چې زه شرمېږم چې هغه په راډیو کې تاسو ته بیان کړم.
راځو بیرته د معلولینو د ستونزو حل ته. موږ د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له ویاند عبدالفتاح احمد زینه پوښتلی چې په دې وروستیو کې دوی معلولو کسانو ته څه کړي.
د دولت مسؤلیتونه دي چې باید خپل خدمات وړاندې کړي، او کوشش باید وسي چې هغه خدمات په خپل وخت او زمان او ښه خدمات وي، تر څو پرې دغه معلول یا د شهید ورسه یو څه خپله د ژوند چارې مخته بیوړلې سي. خوشبختانه ویلی سم چې په دغه وروستیو کلونو کې ډېر یو ښه تعهد د خپل د هیوادوالو قدرمنو معلولینو دپاره لري چې باید د معلولینو وضعیت بدلون پیدا کی او د دوی لپاره خص سہولتونه پیدا سي. یعنی زه تاسو ویل سم چې په بیلابیلو برخه کې حتی د دوی د صحت په برخه کې د خدمات ورته ځکیږي، یعنی په ځکه دوی کوم ستونزې لري ورته سند ورکول کیږي، رسمند مکتوب اساس دوی ورمرفي کیږي ترڅو د دوی درملن وسی. د زده کړې برخه دي ک خوانزي مرحله ده، او حتی ک دغه لوړ د لوړ زده کړو موضوع ده، حتی د سکاسان سیمنګ د ماستری دورې د پرور معرفي کړی دي. تازه نوی برنامه مو تفاهمنامه سیمنګ د لوړ زده کړو وزارت لاسیکو ان شاء الله په دې کې 211 تن از من قدرمن معلولین به د لوړ زده کړو د پاره به بهرنی هیوادونو ته 210 کیږي. څه دا یو ډیر ښه چانس د دوی لپاره ده. د 8 لیګلو مسله چې نه تیر کال مو هم په دې پروسې کې دوی شامل کړی او ځنګړې برخه مرته اخیسته و، همداسې نن په بیلابیل برخه خدمات وړاندې کیږي. هیله مې ده د ساده خدمات نور هم ډیر سي ترڅو پر دې دوی په ژوند کې ښه بدلون راوستي سي.
دا چې معلولو کسانو ته د کار په برخه کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت څه کړي بیا هم احمد ځای
د کار په برخه کې یو ماده چې په قانون کې راغلي ده چې باید 3 سلنه دوی باید په دندو وګمارل سي، دغه ماده د تطبیق د لپاره چې یقین د تاسو سره منم چې په ډیرو ادارو کې په سمه توګه نه ده تطبیق سوی. زمونږ حالې ځلې یا هم وایي چې زمونږ جګړه دوی سره روانه ستر څو پرې په هر شکل چې وي دغه ماده موږ تطبیق غواړو. او په دې ورسره کې خوشبختانه زمونږ حالې ځلې ډیر شوی چې اوس مو د اصلاحات د ریلی کمیسیون سره هوکړې ته رسیدلی ستازه تقریبا 8000 بسته یو او شاوخوا 9000 بسته نور اعلانیږي په خیر سره په ملکی خدماتو برخه کې. سپدی کې به مونږه غوښتنه دا وڅ باید 3 سلنه د قدرمن معلولینو موجودیت باید حتمی وي، او ان شاء الله په دې کې به یعنی مونږه په زغرده کار کوو او په جدیت به کار کوو. د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې مو ورته برنامه پیل کړی دي، تړونونه نور سره لاسلیک کړی دي چې باید دوی فنی او حرفوي زده کړې واخلي. سپ کوم ځای کې که دوی وکولی سي که زده کړې نه لري نو د خلکو کولی سي ځان ته یو حرفوي ځای ولیسي ترڅو پرې دغه په اساس باندې دوی خپل ځان ته یو څه کاروبار او خپل د ژوند چارې مخته وړلی سي.
معلولین د ټولنې هغه کسان دي چې د بدن غړي غوڅ شوي. دوی د روغو کسانو په اندازه صبر او حوصله نه لري، دوی ښه چلند ته اړتیا لري او ستونزو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. همداراز معلول کسان هم باید تر خپله وسه پورې نرم چلند وکړي، په دې ډول به هم دوی او هم نور کسان خوښ او خوشحاله وي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ما په بل ځان سيزلې یار ګرم نه دې په بل لاس مزړه یار گرم نہ دے یار گرم نہ دے ملنگ جانا چتا نو پی جندلے یار گرم نہ دے جرگی میں ڈیرے اکڑے ہو اشنا یہ نہ منی دیر خلق کی جرگ شود ہی چائی نہ منی جرگی میں ڈیرے اکڑے ہو اشنا سبائی نہ منی دیر حلق جرگ شدے
چی مشلی ده